السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي په دې غړې کې د خیبر پختونخوا فاټا د پاکستان او د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي
د پاکستان یو چارواکی وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مرسوی دی د اسلام آباد چارواکی وای د کچا آبادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه اوران کړل شوي دي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله غندلې ده او سم تفصیل د پاکستان یو چارواکی وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشال لیډو تول جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی د چارواکي دایده هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو تول چې جلال الدین حقانی مړ دی خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هم دوی ورځې مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو رسمي تصدیق وکړ د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وای په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوې ټاکل شوی مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی نو سمدستي وروسته د کوټ شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشالې ډوسر په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي نوموړي په مخالفونو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم واخیست خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډو ته رالیږلی چې وایي د ملا حسن رحماني ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته نوموړي زیاته کړه چې دوی به په تحریک کې تربل هر چا شه اطاعت کوي د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات ژور شوي دي د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه اوران کړل شوي دي د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو چې هغوی لا اوس هم په بند کې دي په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا تر 10000 زیات پښتانه میشتو د اسلام آباد پرمختیایي ادارې سی ډي مشر ملک ازهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ډنګولو کار روان دی البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي خو متاثر شوي خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپنا نه لري په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ډنګولو کار پیل کړی دی او خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غواړي چې د باړې بازار دي شرط شر خلاص شي د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مچال ریډو ټول چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلې دورسته باید بازار خلاص شي
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی باړې بازار مکمل تور باندې بند شوی دی په دې کې لزر کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به د خلکو اعتماد په اله کې باندې بحال شي
په اړه کې د وسوالو پر ضد د شپږ کلنی پوځي عملیاتو وروسته حکومت دا وکړي چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده حکومت د بیکروکراسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له غریبو او ترګریزپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستو لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي د سوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي
دا اګستان غریبان د پرېسيوي دي د اټوريزم د نا د پرېسيوي دي لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره دا یو لک فند راوباسو حکومت لا موږ تقریبا دا چې کار کوي چې دا 30000 روپے چې موږ هر یو کس ته ورکوې هر میاشتو
جنو هنرمندانو حکومتي ګام ستایل دي البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنی پیسې نور هم زیات شي امریکا او ملګرو ملتونو په لوېدې زغړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو يهودانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پروند یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بانکمن دفتر پروند د حمله ترګری بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پروند په لوېدې زغړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچوه او رپورټونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویده و سوځېدلې او مړ شوی دی. سپین ماڼۍ دا وحشیانه حمله بللې ده. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې دا ترګری برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکول لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک ریپبلیک پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوشکې بیونکي یا انسوګي سیستمال کړي چې غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي. پولیس وایي لشته لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې کوشش کولی چې دوی یې مخنیوی وکړه. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک ریپبلیک د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي. اور سه خبر دادی چې په شام کې د القاعده شبکې ملګری ډلې جبهه النصرا د هغو ملیشو د یو ډلې د نیولو ادعا کړې چې امریکای روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره شو پر واشنگټن تور لګیدلې چې په پروګرامونو کې د روزنی د منځلاري اپوزیشن غړي د خپل استخباراتي ادارې سیاي لپاره برتي کوي. د شام د بشري حقوقو د سارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تیر اونۍ ویلي وو چې د النصرا جبهې په حلب کې یو ملیشه کمانډان نادیم الحسن او دغه نیو سیرین فورس سوملګري نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت د شام نوي ځواک پروګرام لپاره د روزل سو ملیشه د نیول کېدو خبر رد کړی. خبرونه پای ته ورسېدل.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان یو چارواکي وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وای چې په دې خار کې چې پرون کم کورونه اړنکل شوی دی هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو.
او په دې اړه چې موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې د ساحې ته لېږلی وو، موږ کوم چې دا د افغانانو چې تلته موجود وو هغوی ته ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو.
د خیبر ایجنسی دکانداران وای باید د باړې بازارونه دې سر تر سره خلاص کړل شي.
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دې باړې بازار مکمل تور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت رهګرې تپلو او ناروغ لیکوالانو، هنرمندانو، شاعرانو ته د میاشتنی وظیفې ورکولو اعلان کړی دی.
75 سال عمر دے پدی کی سرنل پوری زمون چا تپو سونو کو سر احمد گل شب اول خود زیادت پا کاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی دمیشتی دا دادا داخل کافی تیشتی.
او د نور ریپورتونو تر څنګ د ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړي باس لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان یو چارواکي وای د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خپل مرګ مړ شوی دی. د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. اوریدونکو دغه سید ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړي بحثم لرو. هغه به تاسو د خبرونې په دویمه برخه کې اوري. خو اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په اسلام آباد کې د کچا باندې پر ضد عملیات نن په دریم ورځ هم دوام لري او د سی ډی ای چارواکي وایي تر دې د ما سلویخت فیصده سیما پاکه کړل شوې ده. بل طرف ته متاثره شوې خلکو بیګا دویم شپه هم په سړکونو تیر کړی ده. دوی وایي چې یو طرف ته ورله حکومت کورونه وران کړل نو بل طرف ته پولیس نیسي. هم نور تفصیل دریاس مستخل نورو.
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا باندې ته ورغلی و نو د هغې وینا وا چې د خلکو مطلب دا دغلط تقریبا زرو پوره کورنې دي چې هغه دغلط کې اوسېږي، دغه تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وای چې مونږ خو د نن شل دیرش کاله پنځیش کاله مخکې راغلي یو، خپل کلی خپل خلک هم پریښي دي، خپل غم خادم هم پریښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوسه پورې څه داسې خاص مسله نه وه، څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي، دا بلډوزرې او دا مشینان روخې جوړو، زمونږ کورونه روان کړل، په هغه کې زمونږ سامانونه او زمونږ جامې پیزار هر څه هغه په دې کې ګیر شو. هغه د ملبې ډېر روس پراته دي، مونږ له اوس دې چل نه راځي چې دې سره څه چلوکو. دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي، خوښه څلور سوه څلور نیم سوه پورې کورونه په دې تېرو دوو ورځو کې روان شوي دي، او نن هم دغه د کورونو ړنګولو عمل چې کوم دی روان دی. نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي، نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته، او دا دوه شپې چې کوم دی نو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو د دغه سیزونو سره دی چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تېرې کړې. بل طرف ته چې کوم د سی ډي اے چارواکي دي، نو هغې وینا ده چې مونږ دې خلکو ته اول باقاعده نوټس ورکړو، بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا زینه خالی کې. خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دین مونږ دا اپریشن شروع کو، او اوس هم مونږ د خلکو ته پوره پوره موخه ورکو چې دې خپل سامانونه د کور نه روباسي، خپل کډې روباسي او چرته محفوظ دي. او رسې د غلړکی د سی ډي اے د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دي، نو هغه هم سی ډي اے د دوی لپاره کړی دي چې کم زه ته دی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولي شي.
د ریاض مساخیل نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د کچا آبادې پرسید د عملیاتو نن درېمه ورځ ده. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي بیا وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونه بولډوزرونه ګرځول شو، هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو، بلکې زیاتره یې د باجوړ مومندو او سوات څخه راغلو کډوالو وو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد په اسلام آباد کې ځینې افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي په ځمکه باندې قبضه کړې ده او دغلته یې خپل کورونه آباد کړي دي. په دې اړه همکار زبی الله شفق دا رپورٹ جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپور نه پکل کړی دی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالې د چارواکو په موجودیت کې د ښار په ایولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل، وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسلمان دي، ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلې وو. موږ کمکېداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښ کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شمېرل ولې د سپک د جنایي توګه به په هیڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي په جنایي کې خوشي مصروفي او یا دي په نورو داسې دغه کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
دا راپورونه له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپل خټینو کورونو د نړولو لامل احتجاج کړی او امنیتي ځواکونو سره یو ډب هم شوې چې په نتیجه کې سلګونه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو دا وخت د شمالي وزیرستان خوښه لس لکه نه زیات خلک به کور شوی دي چې ځنې بیا د امنیت د خرابې وسیله کبل لوی خارونه ته پکړه شوی دي. د دې خلکو د مشکلاتو د هوارولو حکومت لپاره پښتون ملت پالا ګوندونه تر اوسه سکوي. د شاین بنری په دې ریپورت کې اورو.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامی د پولیسو او درنې مشنری په زور د پښتنو خوښه 200 کچ کورن غران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درش کړی دي. دا وخت د قبایلی سیمونه د لسو لکونه ډیر خلک به کور شوی دي چې ځنې بیا د امنیت د خرابې وجه لکبل لوی خارونو ته په کډه مجبور شوی. د دې خلکو د ستونزو هوارولو حقونو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه سکردار لوبولې ده. د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف، مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړي زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معاملې کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلطه فیصله کړې ده، نواز شریف حکومت غلط کوي، اقدام اخیستی دی، د اسلام آباد انتظامیه غلط اقدام اخیستی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې سخترین مزمت کوي. د دې جمهور عمران خان د چې د پښتانه ووټ وړې دي نن دې قرار ناشې پر ادارې باندې دې خاموش ناشې دي، پر دې کچا باجان باندې دې د انای کې دې د اپوزیشن دې د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفادات سیاست کوي، جمعیت علما هم د پنجاب د مفادات سیاست کوي، نواز شریف خو نه دې پنجابۍ کوم پرسته دې مسملک نون کې پښتانه ممبران ناشې دي، قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کوي پر دې باندې نه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معاملې د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لید کاته کړي وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر دغه خلکو د حقونو لپاره خپل مبارزه لا دوام ورکړي. نوموړي وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولې دي.
دا اسلام آباد کې چې کوم افسر شاهیدا چې کوم دلته بیوروکریټان دي، دوی ډیر سپین سترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسیدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو، دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان قانوني ده. نو دا یو ډیر لوی ظلم شوی دی او موږ دې خلاف مزاحمت هم کړی دی، آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنت کې به هم دې خلاف موږ اواز چتو او پارلیمنت نه بهر بم حکومت نه پښتنه کوي چې ولې د سي ظالمانه کاروي کړی ده.
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال علي ارقم وايي اگر چې ملت پالو ګوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کول لپاره وخت په وخت اوازونه چت کړی دي، خو د ګوندونو د مشرانو په کچه دا سي عملی کارونه لا نه دي شوي د کوم چتري ولس تمه لري.
سیاسي ګوندونو ته پکار دا چې د پالو د ذکر د معاملې شروع شو په هغه کې چې دا بیوروکریټیک کې معاملات او لاغي په اړه سره مخکې نه خبره پکاره کار پکاره لګونده کې دی په اړه سره خلکو ته لکو او شعور کول پکاره خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی. البته اوس چې کله اکشن شروع شو سی ډی اے کار شروع کړو باغې باندې ان پی کې پر سیاف خټک چې دلته یو میا سیوم پرون تللو او په ګراوند باندې مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او دا غیر خلکو چې کوم دغه پکاره هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه کوم چې د کمانډار چې موږ د توقعات لرو د قیادت په سفه باندې خپل خاملي پارٹی خو د مکمل منظرنامې نه سره غیب تا.
د یادونه وردا چې د کال 1915 اتیایم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خوښه زر کورنۍ اوسېدي، خو انتظامی وایي د کورونا غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم تر سره کړی دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
مشال لیډیو تاسو ورې د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکاندارن وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده، د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوې دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي دي هغې ته د معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دې له دوی سره تماس نیسي او خپل تفصیلات دې ورته ورکړي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي. او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي، د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریډیو ثوای
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي، کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به خلکو اعتماد په علاقے باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي، او هغه کې چې ټول کم سامان دي نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي، هغه چې چا څونه سرمایه وا هلته ډوبه شوه، نو دا چې ور سره داسې غور کې بغیر سودا د دې کار دی ورکی
او د باڑی او مشر اختیار بادشاہ وای چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دی اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
او یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ دی بحال کې دو نه فورن پس دلته په بازار کولو وی تل پکور دی او خلکو له مقاور کول پکور دی چې خپل کوروبوري او تجارتي حل زل روانه کی تر غړ ګدومونه او وړي غټي سیکټري چې غو تعدادم په زرونو کې دی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول جرون یہ در پدر ٹکاری خوری اور ډیر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کړي، نو 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاته 2500 کسونو فی ملیرو، نو کای ته کو دا حال زلی بحال شي او دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضه د غوښتنې په حق لمشکله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکی د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شو پای کې مال څونه پروت و. هغې چیمبر ممبرشپ له ندي راغلی دا دکانداران، نو مونږ به دا ریکویسټ تاسو په وساطت باندې هم کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت ترهګرې ځپلو بېوسه او ناروغه هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلی چې تفصیل یې درته سراج صحیح وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 3 لک کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1.5 زر روپۍ د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روانه ساتي. پدی اڑا محمود خان زیاتہ کڑا
دا اگستان غریبان دے غبری سوی دی دے اٹورزم دانا غبری سوی تو تکلیف دا تے سیلس کو اتا کالے تیر کرلا دے اکاموڈیٹ کول پکار دی دے غریبان بے روزگار دی دے کارنا نشتا دے دے پر یو مستقل انتظام کری کی مونگ بیرا پارا دس یو غٹ فنڈ رو برسو کمتنا کی مونگ بیرا ورکو ایجتے نرسم خراب نشی او دی خوشحاله تاسو د حال کی ډیره بار دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپے چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکی د پښتو ژبې اولسی سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بی وسې جونتی روي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر بلک د مشي احمد گل اوی
ما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمو چا تکو سونو کو سر احمد گل سب اول خود جات پکاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی دمیش تھی دیر زرا دمیش تھی خدا دا دا حق کافی تھی
کل چ مشال ریڈیو پ پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخانی سبزی نہ پدی بابلو پختل نو دا غوی ناوا
ما پتہ تے دا دوی حکومت یوڑے رخ کارنامہ بوی چرے دا اوشی دے سر کم اس کم دم اوشی زمون کوم حقیقت دا نه چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمې نشته دا شان په خپلواناس کې د دې سکرپټ دې دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه دي اړتیا شي او بلکې زه دا مونږ چې پکا دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش مو کوي چې وسره دا انشورنس د دې لپاره په خپل ځای سره کوم نه چې دوی حکومت دې هنرمندان او دغه انشورنس د فارم چې کوم نه قدم پورته کې لږه نور هم خبره دي
یاد دی وی دی رستیو کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندان نو لیکوالانو او د کلچر د ودی لپاره فند بیل کړي دي او ډیر ضربه لدوی د خیر خګل لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورت تاسو ته د وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سخدري سي ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي اهل سنت الجماعت چې په د شیاګانو د وجلو تورونه دی په د هواد کې په خلاص مټ د خیر خګړی کارونه پر مخ بیای. مشران یې په ولسی ځایونو کې وینا به کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت نا وخته ریلیانې وباسي. نور تفصیل د اسرار علم مومن نورو.
د ورسپانې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره او بتر لاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کول لپاره د هواد یوې سغدري ډلې اهل سنت والجماعت ته مخه کړي. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان وستلی دي چې دارنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسی خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دارنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت والجماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سغدري ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغه سغدري ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیاګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاد ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د دربندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځنو وسلوالو یې د رخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي خارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هیواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تیر کال په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سغدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دارنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلې وو. د پاکستان کونو چور وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته لڅه ویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ پورنګي کې لزګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت وایي چې دوی د شیعهګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیعهګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت اهم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه کتل شي او خبرونه اوریدل شي. خو اوس په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلن خبرونه وورو.
یو پاکستانی چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی، خو د ده کورنۍ لا تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر اختر منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو وایي زبی الله مجاهد خبر ورکړی چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی، نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو غړي ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا قیوم ذاکر نوم هم واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګول په عملیات کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. دا امنیت درې ورځې مخکې شو سوی و چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دي چپ تجار خلاص کړي سي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مچال ریډیو ته وویل چې د امنیت په نتیجه کې د حکومتي عملداري بالید وروسته باید بازار خلاص سي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د غریب ترګریزه په هنرمندانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د مالي مرستو لپاره د 30 کروڑ روپیه د فند په جوړولو کار کوي. د امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د 4 تنو مشکوکو سختریزو یهودانو حمله غندلې ده. د چک جمهوریت پولیس پرون د هغو کسانو د تیښتې مخنیوي لپاره وشکي بیونکی ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په شام کې د القاعده شبکې ملګري ډلې جبهه النصره د حکومت ملشو د ډلې د نیولو ادعا کړې چې امریکا یې روسي.
لاند خبرینه د عبدالحی کاکړ نووري د لاریدونکو وس یو څنګهړي باس لرو. د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې وروسته د دغې ډلې ترمنځ د اختلافات او د سولې د عمل پاړه د دې باس قربا عبدالحی کاکړ دین راځي چې ورته غوښ شو.
د افغانستان په تیر بیا د تحریک طالبان پاړه په تیرو دو ورځو کې زغرد بدلونونه راغلل. لومړی دا خبر خپور شو چې تحریک طالبان مشر ملا عمر مړ شو. دا خبره لا سړه سوې نه وای چې د طالبانو رسمي وایي زبی الله مجاهد عین هغه وخت یو اعلامیه جاری کړه چې په دا سبا ټاکسې وای چې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ به د سولې د خبرو دوم پړاو په مری شارګوټ کې کېدلی. په بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د خبرو ټول صلاحیت د قطر دفتر لري او دا چې دوی د مری شارګوټ له خبرو خبره دي. د دې بیان پاړه لا شکونه څېړنې او بحثونه روانو چې څو ساعت وروسته یو بل خبر خپور شو چې طالبانو د ملا عمر مړینه رسمن تصدیق کړه او پر ځای ملا اختر منصور مشر وټاکلی. د دې خبر تر راتلو سم دستي وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو په خوانی ګنګوسي او ریپورتونه پرشتیا بدل سو. د کوټي شورا یو غړي ملا حسن رحماني د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره مرکه وکړه او د اختر منصور له مشر سره اختلاف وشود. دغه هر شیبه بدلیدونکو پرمختګونه ډیر پټي خبري راڅرګند کړي، خو ډیر لا هم پټي پاتې دي. ډیر نایتیت سوي خبري تایید شوي، ډيري ګنګوسي رښتیا کړې خو نورې ګنګوسې وزېږولې، ډېرې اندېښنې لرې کړې خو ډېرې نورې را پیدا کړې. اوس هم تصویر څه واضحه او څه تتی. مشال ریډیو د خپل اوریدونکو په ځینونو کې پرتو سوالونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړی بحث جوړ کړی دی. په دې بحث کې مو د موضوع ډېر خبر شخصیتونه را بدلې دي. په دوی کې سمی یوسفزای چې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راسي د طالبانو چارې څاري او رپورټوي او څېړي، حکمت الله اعظمي د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی دی او د طالبانو پر چارو لیکنه کوي، او دا شان د شارې درجه د مذهبي چارو په وزارت کې دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکر صاحب. تاسو درې واړو ملمنو ته هرکلی کوم. سمیر سبزی صاحب پوښتنه دا ده چې د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو سره داسې ښکاري چې بلکې ښکاري چې ملا حسن رحماني سره اختلاف وشو دی. طالبان په دوو برخو کې بظاهره تر اوسه پورې ویشل شوي دي. دا څومره لوی پرمختګ تاسو ته ښکاري؟
واکن د دې توقع کې همدغه کسان چې تاسو یې نمونه واخیستو، حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق، ملا محمد رسول او ملا جلیل، دوی ډېر وخت نه طالبانو د مهمو شوراګانو غړي وو، خو ویل کېدلو چې دوی واک اختیار ډېر کم وو او عملا د شورا او د رهبری شورا کنټرول د ملا اختر محمد منصور پلاس کې وو، دغه واک قوي وو او ویل کېدلو چې منصور په شورا کې هم قوت لري، همدارنګه د شورا نه د باندې په طالبانو په لیکو کې هم قوت لري او واقعا هم هغه وکولی شو. سره د دې چې ملا محمد مرخوان وفات شوی وو، په یو ناڅاپي ډول په 2009 تر 2009 پورې طالبانو مهم مشران له منځه ولاړلو، ملا عبیدالله خوند مر شولو، ملا اختر عثماني مر شولو، ملا دادالله مر شولو، برادر ونیول شو. سره دې چې هغه وخت په لیست کې نو چې مشر د شیخ خوانات او هغه مشر جوړ کړو، زما په خیال په یو تحریک کې چې کوچني کسان هم له یو ډلې بیل شي هغه مشکل کوي، او طالبانو یو ډیره تاریخي کریډیټ او چې دوی ور باندې واقعا فخر کولی شي هغه دا و چې دوی متحد پاتې وو. خو اوس داسې بریښي چې د ملا محمد عمر اخوند شخصیت او د هغه نوم یوازې سره د دې چې هغه نه څرګندېدو، حتی دوه نیم کال وړاندې وفات شوی وو، خو د نوم د اثر او دوی چې ورته عزت او احترام لرو تر اوسه پورې طالبان متحد وو. اوس دغه تنظیم داسې ښکاري چې یو شمېر کسان ترې بیل شوي دي او خپله خبره کوي، خو تر اوسه هم یو قوي تنظیم ده. او
سمیر سبسی صاحب بخښنه غواړم، زه منځ کې په دې مداخله وکړم، سوالونه پوښتنې را سره ډېرې دي او ځکه چې تاسو سره به ځوابونه هم د ټولو غسته، بخښنه غواړم که زه په منځ کې مداخله وکړم، تاسو خفه کېږئ مه. حکمت اعظمي صاحب، سمیر سبسی صاحب خبره وکړه، تاسو آیا له پرونه راسي چې څه سوي دي، له دې وروسته چې بیا د ملا حسن رحماني څخه کوم غبرګون راغلی دی په داخل کې، که تاسو معلومات لري دا وخت څه روان دي په طالبانو کې دننه؟
اختلافونه ورځ په ورځ مخ په جوړېدو باندې دي. دا مخکې ما ریپورت کړی او مخکې دا د ملا عمر د مړینې خبر راخپور شي، مګر اساسي خبر اساسي باید داسې جواب ورکړل چې منصور څنګه راپورته شو، باوجود چې داسې ډېر جدي اسي دغه تجربه هم نه درلودله او داسې وزارت مشر هم نه و د طالبانو د نظام په وخت کې، چې هغه ډېر مهم مسیر بیا هم دی رالی او معاون د ملا عمر. داسې سورسز یا هغه منابعو سره چې ما خبرې کړې دي هغه دی په دې باندې تورنۍ شاغل، خو په دا څو کلونو دا واک انحصار کړی وو، او بل د نه غوښتل چې دغه واک دي کله چې د ملا صدر ونیول شو بیا داسې اوازې نورې هم وې چې حتی د هغه په نیولو کې لاس درلودی او برادر هېڅکله سولې ته داسې دغه نه وو خوشبینی نه شو دلال سول نراتلی، مګر دا د خو یو توکي اورته جوړ شوی تر څو د لاریسته کې د ملا برادر د لاریسته سی بیا اختر محمد منصور مینسراسي او ماوین سیو کله چې بیا د ایشو په هغه وخت کې ملا صاحب ملا محمد عمر خون ژوندای وو، نو بیا دوا ماوین یو ټاکل شي یو
خو حکمت اعظمي صاحب بخښنه غواړم، یعنی دا خو بهرحال دا ټول رپورټ سوي دي، دا اوس یعنی په تیرو څلورو ساعتو کې یا په څومره کې دا څه معلومات لرو چې خپل طالبانو په لیکو کې ځنه داسې یو تصدیق خبرې لرو چې څه روان دي؟
بله کاملا اوس په دې باندې بحث روان دی چې څنګه وکول چې د په وړاندې باندې اپوزیشن کوي چې په هغه کې طیب هغه د کټ دفتر مشر دی او ذاکر دی، قیوم ذاکر او همدارنګ منصور دادالله په افغانستان کې، او د دې سره هغه کسان چې نور سایډ لاین سوي دي یا د نظر غورځول سوي دي یا واک نه دی ورکول شوی، کرارو چې د ملا صاحب د ملا عمر زوی یم معاون سي، مګر هغه کسان غواړي چې بسده په وړاندې باندې یو اپوزیشن دغه کې او د قوي یې کښې تر څو داسې یو شی اعلان کړي چې دی مشر نه دی او د قانونیت یا مشروعیت لوی ملا صاحب د دغه پر وړاندې ځای په توګه ایسته کی دا روان دي.
مفتی صاحب بهرحال د ملا عمر د مړینې په اړه باندې خبر راغی وای چې دوه نیم کاله مخکې مړ شوی و. دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې په دې دوه نیمو کلو کې چې څومره د ده یعنی د ده په اړه باندې پیغامونه خپرېدل او د طالبانو له یو رسمي منابع یا منبع څخه راوتل، ستاسو په خیال باندې له شرعي پلاوه څخه د ده دغه خبرو ته آیا په شریعت کې زننه د رښتیاو د کذاب یا د دروغو په چوکاټ کې څومره مذهبي یا شرعي دغه ترلاسه دي؟
یعنی خبره غلطه ده چې اسلامي تنظیم ته دروغ ویل مطلقاً حرام دي، لکه یو عام مسلمان ته چې ویل حرام دي. د کوم سړی چې د شریعت د نفاذ دعوا کوي هغه ته پکار دي چې هغه خپله په شریعت باندې د نور نه زیات عمل وکړي او هغه باید داسې کار ونه کړي چې مسلمانان ورته ګوته ونیسي. نو ملا صاحب بس الله تعالی بخنه ورته وکړي، هغه خو لاړه دنیا خروسته مسؤولین چې دا غوښته نو پکا دا دی محض یو سیاسي کار کړی دی، خو مذهبي توګه باندې دا کار صحیح نه دی.
سما د مننه مفتی صاحب. سمیر سبزی صاحب، ملا اختر چې منصور چې کم اوس د مشر د ټاکلو اعلان وسو، لکه حکمت اعظمی صاحب ذکر وکړي چې اوس غواړي چې د مخالفه جبهه قوي کی د په اختلاف کې، ستاسو په خیال باندې کې تاسو وګورئ ستاسو کم معلومات دي کومه غاړه به ډیره زوروره وي؟ هغه چې هغه د ملا حسن رحمانی په وینا باندې نمونه اخی هغه دی کنه اختر منصور خپل وسم زورور دی او د قدر دفتر تایید مرته تر لاسه دی؟ مفتی صاحب دا پښتنه مې له سمی یوسف صاحب زغ کړی تاسو ته راځم.
ملا اختر محمد منصور د تیرو شپږو کلونو نه دا تحریک چلوي او د هغه مکمل کنټرول او اختیار ده، او د تیرو شپږو کلونو کې ځینې کسانو چې اختلافات کړي دي تر هغو کې تر ټولو ستر چیلنج ذاکر و. 2012 کال کې چې هغه د نظامی کمیسون مشر و هغه برطرف کړو، په کوره کې نولو او موقع ورنکړل چې د خلاف په هغه وخت کې مشکلات پیدا کړي. نو دا وخت ویل شو چې هغه مکمل د کوټه شورا یا د طالبانو په داخل کې هغه هم نفوذ لري او هم یې ځان ته پرکار کوي او کنټرول لري. دا نور کسان چې دي دوی زما په خیال انفرادي شخصیات به وي، خو یو ځینو سیمو کې ممکن دوی هم ځینې کسان ولري هغه په قومي لحاظ باندې وي یا نورو لحاظو باندې وي، خو دا مهمه نه ده چې هغه څومره کنټرول لري. مهمه دا چې دا ډول په یو کورنۍ کې چې اختلاف راشي که هغې نه یو کوچنی فرد هم ولاړ شي نو هغه مشکلات را پیدا کولی شي. او ورو ورو چې اوس مسلم ملا رحماني دا خبره کوي چې ملا محمد عمر اخوند په یو پټ ځای کې د دوی لخوا ساتل شوی وو یا هلته تختول شوی وو، زما په خیال دا خبرې یا د دین وړاندې ملا نجیب په نوم باندې د فدایي محاذ مشر ویلي چې ملا محمد عمر اخوند د دوی لخوا وجل شوی ده. نو دا خبرې هغه په افغانستان کې دننه چې کوم جنګیالي دي ورو د هغوی دپاره هم یو سوال مطرح کیږي او ورو ورو دغه سوالونه زیاتیږي، او ضروري نه ده چې کوم کنټرول دی په طالبانو لري هغه د تر اخره پورې په ځای پاتې شي.
سمه ده، مننه. راځم تاسو ته سمې سبزي صاحب. حکمت اعظمی صاحب، ستاسو د پښتنه د چې کوم طالبان دي یعنی که دغه دوه ډلو کې دوی ویشل شوي دي او پاکستان دا وایي چې زموږ پر دواړو باندې زموږ پر طالبانو نفوذ دی، نو دغه که د پاکستان د نفوذ له حسابه زیاده سر وویشو پر چا باندې نفوذ زیات دی یا پر کاملا پر دواړو یې ستاسو؟
دا خبر ډېر ښه نه چې په فیصدي لحاظ څخه څوک ویل شي، مګر اساسي خبره دا ده چې قیوم ذاکر او هغه ډله چې سول نه غواړي د طیب اغا په ګډون هغه زما په نظر د پاکستان څخه خلاف دی او هغه وایي چې موږ خبرې نه کوو او د دې څخه څو واره دا راپورټ شوی دی. مګر کله چې اختر محمد منصور ته راځي دا سړی د پخوا څخه هم په دې باندې پیژندل کېدی چې دی د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او سولې تم د هغې په خبرو باندې دغه سوي دی انکرج سوي دی موټیویټ سوي تر څو خبرې وکړي په رسولې مذاکرات ته خلک واستي. مګر خبره دا ده چې دا به کم ډله به ډېره په جنگ کې تاثیر ولري هغه مهمه ده زما لپاره. هغه دا دی چې تاسو وګورئ هر هغه ډله اوس ځینې داسې کسان به وي المنټ به وي په طالبانو کې چې تر څو منصور چون د فاینانس دغه لري دا د مالي چارې کمیسیون د خپل غړی دی تر اوسه هم ګلاغا خوند ملا ګلاغا خوند او د خپل نږدې دغه سړی دی. ځینې خلک خو داسې فکر وکړي چې راځه د منصور سره پاته سه تر څو دی خو یو مشر اعلان شو بل دا دی چې هم پیسې لري او هم درته هغه مشروعیت درکولی شي. مګر د دغه بلې ډلې لپاره چې سوله نه غواړي او د ده سره مخالفت کوي هغوی ته هم آپشنونه شته او هغوی هغه انتخابونو څخه دی کار اخیستلی شي. مګر ځینې محدودیتونه لري صحیح دی اوس قیوم ذاکر خپله ډله اعلانوي دی په خپله یې نه شي کولی. باید د کوټ شورا د د د د مشروعیت د لارې دی وکړي چې مثلا هغه خلک تر څو تحریک چې ورته وایي چې باید د اختر محمد منصور پر ټاکنه لغوه شي. نو که دا کار وکړي بیا دی بل مشر طرف لري
سمدا حکمت زمي صاحب تاسو راځم سمي صاحب راځم مفتي صاحب یو بل پښتنه دلته دا د چي کومې فتواګانې چې د په یعنی د مولا عمر په نوم باندې د طالبانو لخوا جاری شوی په داسې حال کې چې دای مړو او دغه فتواګانې اوس آیا شریعن اعتبار لري او نافذ بلل کېدلای شي او آیا دغه فتواګانو په اساس چې کوم حکمونه سوي دي هغه اوس باطل ګڼل کیږي؟ یعنی سوال می داو چې د مولا عمر په نامه باندې چې څومره پټواګانې جاری شوی وي او هغه حال داو چې د مړو په دې دونه مکلو کې او له دې وروسته چې کومه پټواګانې جاری شوی دا غو شرعي اعتبار سره نافذ بلل کېدلای شي او آیا دغه وو چې کوم حکمونه سره موجود دی هغه باطل سو؟
دا ژوند کې کوم وی هغه اعتبار ور لري اگر چې هغه ظاهر شوی خو کوم چې داغه د مرګ نو ورسته نور خلکو داغه په نامه باندې نو ظاهر خبره دا خو اعتبار نه لري چې د یو ډلې امیر موجود نه وفات شوی او به دا ورسته خلک داغه په نوم باندې چې خبرې نو هغه خینم د اعتبار ور لري.
سمه ده مفتی صاحب ډیره مننه. سمی سبزی صاحب یو بل پښتنه دا چې دغه په دوو ډلو کې بظاهر خو دوه ډلې ښکاری تقسیم شوی دي طالبان ستاسو په خیال باندې د پاکستان نفوس پر کومه ډله باندې دغه پښتنه ما حکومت اعظمي صاحب زخم کړي او نفوس زیات دی؟
دا صبر شه دوی چې د کله 13 هفته په عمر کې اسلام آباد کې مذاکرات کېدل هغه نه دا څنګه چې منصور په دا خبرو باندې یا راضی ده او یا وسره پښتبانی کوي خو اوس چې دا کوم نوې ګروپ را څرګند شوی ده دا همغه ګروپ ته چې عمر کې مذاکرات کړي وو ملا جلیل اخوند او ملا رحماني اخوند او ناظر زاک اخوند په داسې بریخي هغه خبري چې افغان دولت کولی یا د میټینګ نورسته کېدلې چې ملا منصور دغه خبرو حمایت کوي هغه درست نه وي او زه فکر کوم هر ډله د دوالو ډلو کې ممکن پاکستان د پاره خپل واسیات ولري ممکن وداسي ویره موجوده ده چې ایو ډله پاکستان د امن مذاکراتو لپاره سپورت کی هغه ولر شعبان حکومت سره یو ځای شي بل ډله به په پاکستان کې پاتې شي او هغه ډله به هم یو څه تر فشار لاندې وي خو داسي نبري کې چې پاکستان د دواړه ددي سره خپل روابط لاسه ورکړي
یعنی لدی سر یعنی سمي سوزي سي بلدي سر بښنه غواړم مداخله کوم د دې سر د پاکستان هغه چې دنیا ته او د هیواد افغانستان ته ښکار کوله چې طالبان یو قسم د نفوس په نامه باندې د دوی تر په موټ کې دي هغه چې اوس په دوی کې اختلافات راغو د پاکستان دغه حیثیت کې کمزوروالي راغی یعنی یو چیلنج شو کنه اوس هم په ګټه دی.
نو زما په خیال اوس خدای څرګندېږي چې موږ دا فکر کولو چې طالبان د پاکستان هر خبره مني او خبره اوري اوس داسې بری چې دا داسې نه ده چې دوی د طالبانو هر خبره طالبان د پاکستان هر خبره ومني یا دغه باندې عمل وکړي او پاکستان هم په دې پوهېدل خو چونکې نړیوالو داسې یو ځین جوړ کړی و چې دوی باندې فکر لري ممکن پاکستان هم د دې نه خوند اخیستل چې دا سې اوسوک چې امریکای خلاف جګړه کوي او فکر کوي چې امریکای د افغانستان کې شکست ورکړي افغان دولت یې مشکلات ایجاد کړي دي د دوی په نفوذ لاندې د دوی لپاره کریډیټ وو خو بیا هم مهمه ده چې آیا پاکستان یو واضح اقدام کول غواړي. او تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې کملا برادر اخوند چې ویل کېږي ملا محمد عمر اخوند خپل ژوند خپل نائب ټاکلی وو هغه میدان ته راوځي بیا به څه صورت حال وي. او زما په خیال کې هغه میدان ته راځي نو هغه کولی شي طالبانو دواړه ډلې سره متحد کړي. خو زمونږ وروستي خبرونه دا دي چې هغه په یو داسې حالت کې ده چې مریض ده او هغه د خبرو کولو توان نه لري.
څنګه
حالت کې څنګه وکولای شي چې طالبان متحد کړي؟
سمه ده. سمې صاحب مننه. حسن رحماني صاحب سره چې خبرې سوې هغه دا ویلي وو چې دوی اوس هم د خبرو اترو دغه عمل ته ژمن دي او غواړي چې خبرې اترې وسي. بلخوا اختر منصور لخوا ځکه هم د خبرو اترو افغان حکومت لخوا هم پاکستان لخوا هم نو اوس دا وخت حکمت اعظمي صاحب د افغان حکومت د پاره کم امتحان دی؟ دوی په کم چیلنج کې دي؟ په کم حالت کې دي د تګلارې د جوړولو په حال کې؟
بل یو اول مشکل دین ساسې پښتن تر اوسه یو شی غواړم چې واځي کوم مولا جلیل او رزاق د مری میټینګ کې نو هغه درې نفر و چې دینه بغیر و حقانی او ابراهیم حقانی او مولا حسن او عوامدارنګ دریم شخص دی دغه منصور دا درې کسان و. مګر دین علاوه زما په فکر باندې چې دغه غواړي اختر محمد منصور سټراتیژیکلی دا د خپل غوښتنه د فکر کوم دی څه وخت لپاره به دغه سولې خبرې مذاکرات وزنډي او په خاطر دی په خپل ویب سایټ کې دغه یو منفی سټیټمنټ خپره کړی د سولې په اړه چې موږ نه غواړو چې سولې وکړو موږ خبر نه یو. دوی تر اوسه چې دی د 7 جولای څخه تر اوسه پورې دی چیرې ولې پټ سایلنس وو یا ولې خپل دغه
خاموشي
وو. مګر بل خبره دا ده چې کله د افغانستان دولت داسې یو دلته ځینې راپورونه راځي او داسې دغه دي چې خپل پاکستان کیم پاکستان هم په دوو ډلو ویشل شوی دی. یو هغه دی چې سوله غواړي بل نه غواړي. او دا دی چې د
پاکستان خپل افغان حکومت که تاسو راته وایست افغان حکومت په کوم امتحان کې دی دا وخت؟
افغان حکومت په دې امتحان کې دی چې تر اوسه زما په فکر د پاکستان سره ځینې سوالونه اعلان دي حل شوي. د مثال په ډول دوی غوښتل افغان حکومت غوښتل چې دا خبرې دي باید په چین کې وشي. دوی په دې باندې اصرار کوي او حتی ځینو دغه افغان طالبانو دغه ته ډیلیګیشن ته ویزې ورکړې وې چین چې ورې ولاړ شي. مګر پاکستان ورته وویل چې دا نه دی. زما په فکر دغه اختلافات یو څه بیرته د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولتونو په وړاندې بیا ځاتوي. د افغانستان دولت لپاره په کار ده چې بیا یو څه د غوښتنې خپل ډیپلوماټیک چینلو د لارې څخه دی خپل هغه ځینې سوالونه چې نه حل پاتې دي د پاکستان سره حل کړي ترڅو د پاکستان کمټمنټ ولري او بیا ورسته ولاړ شي. کچیر دا شی ناکام شي، پیس ټاکس ناکام شي، یا به افغان دولت ته چیلنج دا وي چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه راولي ترڅو هغه خلک چې پیس ټاکس یا د سولې خبرو د غدي مخالف دي یو ملټری اکشن زې دغه وړاندې واخلي. نو دا دوه چیلنج دي د فارغ غټ
شه. سمې سبزي سه بیا بل پښتنه دا ده چې دلته هغه دا چې ولی یعنی په عین وخت کې چې د خبرو اترو دوام پړاو کیږي او په هغه کې به مهمه فیصله کیږي لکه اوربند د بهرنی ځواکونو شتون یعنی ډېر مهمه خبرې به کېدلې یعنی یو عملی بڼه ورکول کېده. په دې وخت کې د مولا عمر د مړینې خبر چې دوه نیم کال زوړ دی راوستل میډیا ته یا په مختلفو لارو باندې دا یو تړاو لرلې د خبرو اترو د سبوتاج کولو کنه دا بحث هم فطرتن راوتی دا خبر
ازما په خیال دا خبرونه په خوا هم راغلی وو. خو یو شمیر ډلې په کابل کې بالخصوص ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو په تیره غونډه کې چې کله افغان دولت غوښتنه کوله چې دا خبرې چې کیږي آیا په دې کې ملا محمد عمر اخوان رضایت لري که نه، پاکستانیانو په یو ډول ورته ویل چې هغه نور وجود نه لري او نه یې رضایت ته ضرورت شته. دا خبره په داسې انداز کې وشوه چې دوی باید دا خبره افشا نه کړي. خو او د افغانستان ولسمشر هم دا منلی و چې دا خبره به دوی یعنی د دفتر دا غوښتل چې دا وخت نه ده چې دا نو خپور شي. خو ځینې هلکې وایي چې په افغانستان په ملي نیشنل سیکوریټي یا د شورا امنیت کې ځینې کسان چې هغه پخواني مشر ولسمشر کرزي صاحب ته نږدې وو هغوی دا خبره د وخت نه وړاندې لیکله او خپره یې کړله چې له دې امله بلاخره افغانستان ولسمشر دفتر هم د دې تایید وکړلو. خو دوی وایي چې دا یو غلط ټایم وو یعنی په کار نه وو پرېښودل شوي وایي چې یو خبرې ورته مخکې تللې وایي او یو څه مذاکرات شوي وایي. خو زما په خیال د دې خبر د راوتلو ذمہ دار افغان حکومت او لومر د مرک خبر کوس راوتلی وای اوس اثرات مونږ ګورو خو په مجموع کې دغه د مرک خبر د افغانستان د امن مذاکراتو د پاره چې تازه پیل شوی وو خبر نه وو.
مننه حکمت اعظمي صاحب، تاسو سره اعظم هغه دا چې خپل د طالبانو ویشل کېدل او بیا د خبرو اترو درېدل، یعنی خپل د طالبانو د پاره ګټ او تاوانونه چې دي او د افغان حکومت افغان ولس د پاره ګټ او تاوانونه، د دوی متحد کېدل به څه ګټ او تاوان بیو او اوس ویشل کېدل څه ګټ او تاوان دي په غټ تصویر کې؟
اصلي خبره خدا سي ده چې مثلا دغه خبر د لیکېدو یا د پاشل کېدو څخه څوک ډېر ګټ وړي. مثلا بعضي خلک لکه یوسف جوسف چې ویل چې مثلا دا د افغان دولت کړي، بعضي وایي چې پاکستان دولت کړي، بعضي وایي چې هغه خلک چې دغه طالبان چې د سولې مخالفت شو یا هغه خوا کړي ده. زما په نظر دا سټېټمنټ یا دغه په داسې وخت کې خبرول د ملا عمر د مړینې دا ډېر زیات نورم دغه ته اړتیا لري، انویسټیګیشن ته اړتیا لري. په دې کې تاسو وګورئ هر خوا د دې څخه ګټه وړي چې افغان دولت ته ګټه ده چې مثلا منصور چې کوم د سولې ته حاضر دی هغه د یو مشر په صفت باندې ټولو ته وروپیژندي، او دلته په جنگ په افغانستان کې بالخصوص په جنگ کې هغه جنګیالي یو څه دغه کولای شي، مثلا ډسکرج کېدلی شي او یا نا امید کېدلای شي چې ملا عمر نسته نو موږ چیشته وجنګیږو. او د پاکستان د پاره تاسو وګورئ په اعلامیه کې طالب لیکل شوی و چې ملا عمر هیڅکله افغانستان نو پریږدي او پاکستان ته نو تللی. نو دا داسې معلومیږي چې پرو پاکستان المنټس لیکلي و یا دا
پاکستان پلاوه
نه فکرېدلای شي پلاوه دی بالکل، چون چې دا یو شی واضح کړي چې دا افغانستان جنگ چې روانو په دې کې پاکستان ډېر رول نه درلود. دا شتللای دی نه دی تللای، هغه باندې موږ تاسو یو نه خبرېږو. مګر که تاسو بیا منصور وګورئ، منصور چې خپل دوه معاونین ټاکلي دي په دې کې وګورئ ډېر دام یو امپورټنت
یو دغه کلندر تاسو بیا هم په دې اړه ځله سمې سبزې ځخه دوه منټه لرو، یو منټ کې د دوی دوه په باره کې راتوس.
په دې کې تاسو وګورئ په خو به مشرم ملا عمر هم د جنوب څخه دوه معاونین بیم دواړه د جنوب څخه، مګر دا اوس ویشل سوی دی لکه قومي دغه چې دوی پکې راوستلې وي. سراج الدین حقانی زما په فکر اختر محمد منصور په دې خاطر ټاکلې شترڅو په ایست باندې په شرق باندې په شرقي زون د افغانستان باندې د خپل کنټرول یا خپل نفوذ زیات کړي. نو دا چې دوی د هرې خوا څخه کېدلې شي زما په فکر دا چې د افغان دولت ډېر لیکړی نه وو، دا زما په فکر د افغانستان دولت او د پاکستان په تفاهم باندې سوی او په دې کې منصور اختر محمد منصور هم خپل ګټې درلودلې چې په داسې وخت کې دغه خبر خپور توزان لیډر او مشر د طالبانو اعلان کوي او ګټې پاکستان او افغانستان ته هغه وي.
مننه. او سمې سبزي صاحب د دې چې کوم معاونین دي دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې د حقانی شبکې په اړه دا ویل کېږي چې پاکستان ډېر قوي نفوذ دی که د نور طالبانو په مقابل کې دغه بیلنس پکې ساتل شوی دی، دغه بیا کوم اړخ دی؟ د
خپل واک د قدرت لپاره ملا حقانی صاحب ډلې زوی ځان سره ساتلی دا چې دا بیلنس وساتي. بل طرف ته نورزی ډېر مشهور قوم دا ویل کېږي چې په نورزی قوم کې دوی مشر ملا باز محمد اخوند هغه ملا منصور سره اختلاف لري، تر څو دغه اختلاف کته کې دوی ملي هیبت الله اخوندزاده چې په قوم نورزی دا او طالبانو په وخت کې د طالبانو د نظامي محکمو مشر وو هغه خپل معاون ساتلی دی، تر څو هغه کسان چې په نورزی قوم کې چې په کندهار هلمند او روزګان کې خورا زیات تپوس لري دغو د کانی کول لپاره هغه خپل معاون واضح خبره ده د لپاره خپل واک اختیار کنټرول کې وساتي دغه معاون ساتلی دی.
ډیر مننه سمی یوسفزی صاحب، حکمت اعظمي صاحب او مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب، ساسو درې واړو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته. ځانګړی بحث وو چې اوس پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
ولی دا